السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. یک شنبه ده د خبرګولیا جوزانه هم د می ډیر شمه. په دې خبرونه کې د ملي امنیت سلاکار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په باب وویل
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی،
خو طالبان وایي چې د دوی مشر ژوندی او فعال دی. د حکومت بل مشر وایي چې طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري. پرون د پښتو ورځ ولمانځل شوه،
خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوه پښتو ده.
پروان کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنې عکس العملونه پارولي. د دغسې حملو هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
دو اونیز پروګرامونه هم خبرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې چاودنې شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یوه ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګ وایي چې دغو پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې شاغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګه تلاشونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغو چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمې دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوی ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
2301 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو حصو او دولتي لابراتوارونو کې کس شوي دي چې د دې جملې څخه 645 مثبت دي، چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1218 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1028 کسان راګرځېدلي دي او متاسفانه 100 کسانو په ژوند لاس ورکړې.
شغلی الیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعی ورځ تیریدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبت پیښې ثبت شوې وې چې ورسره په شپږو ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای شول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. د لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام روس له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 45 کارکونکي او د کورنۍ غړي پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې درش پیته ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وټول امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دوړی ودونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه ورسله هغه پیل سو چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې دغه هواد د خطیز د وسلو په یو ډیپو کې په چودونو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخلي وبللې. په چودونو کې دوه کسان وژل شوي وو. د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړې چې په وړیا یې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ معاینات کول. دا اقدام وروسته تر دې وسو چې په ځینو راپورونو کې وویل سول ځینو دغو کمپنیو له حکومت څخه د پیسو ترلاسه کولو لپاره د مثبتو پیښو شمیر زیات شوه. څارنوالانو په شمال ختیځ ښار بوخم کې هم پر یوه کمپنۍ چاپه واچوله او د ځینو نورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د معایناتو د چټکتیا په هدف د جرمني حکومت خلکو ته دغه معاینات وړیا اعلان کړل. په بدل کې کمپنیو ته د هرې معاینې په بدل کې 13 یورو چې د 22 ډالرو معادل کېږي ورکول کېدل. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نورو مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلی محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لتیر یو کال راهیسې طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کېږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دونه خبرې نه دی اورېدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه یې کوم کلپ وتلی دی، وایس کلپ، نه کوم هدایات، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بلې شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف اسلامي او سپو کې نسته او نه چا سي بیل ګوړاندې کړی ده.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه له دی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو له کبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومولی. د حکومتي چارواکو او طالبانو له خوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکارا دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حدس زیانمنولی شي.
ومردل چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. بلخوا د ملي امنیت صلاحکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه نه لري او د خبرو له لارې د ستونزې حل ته باورمن نه دي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون یوه کنفرانس ته کړي. نور په یوه راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت صلاحکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سی. حمدالله محب د شنبه پورز په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دی چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره د غشان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد یاسراج په دیناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړه.
رابطه شون با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچ پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچ پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پروان کې د البیرونی پانتون د استادانو او محصلانو پر موټر پرونی چاودنه په پراخه کچه غندل سوې ده. د پیښې کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سوي او تر یولسو زیات نور ټپیان سوي دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي افغانان اړتیا لري چې نور دغه هیواد کې شخړې او هدفي وژنې ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په پروان کې له پرونی چاودنې وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د دغه مقناطیسي ماین چاودنې هدف د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو موټر وو. د پروان د بګرام ولسوالۍ د رباط سیمې دې چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او یوولس نور ټپیان شول. پروان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله د ټپیانو شمیر دیارلس یادوي. کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول د پوهنتون استادان او محصلان دي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د کابل په شمال کې د کلکان په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو پر موټر ورته برید وشو چې یو کس یې وواژه او درې نور یې ټپیان کړل. دا چې د دې ډول بریدونو هدف چې مسؤلیت یې هم څوک نه اخلي څه کېدای شي، د ولسي جرګې غړي نعمت الله کریاب په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هر څوک، هر ډله او هر ګروپ چې په دې وطن کې د بربادۍ یو ګام اخیستلی شي سرپپې نه کوي. تاسو وګورئ، دا اول ځل نه دی چې د پوهنتون د استادانو په موټر باندې برید کیږي. تر دې وړاندې د کابل پوهنتون په کابل کې په نورو ښوونیزو او علمي مرکزونو یا د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ډاکترانو، د هغو خلکو چې یوازې او یوازې د وطن او د ولس ته خیر رسولی شي، راتلونکی رڼولی شي، هغوی د برید هدف ګرځي. او هدف یې دا ده چې ویره او ډار خپور کړي په خلکو کې، وحشت واچوي او آسان هدفونه په نښه کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پرون د دې حمله په غبرګون کې په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې پر پوهنه حمله روانې دي چې د دغو هدفي وژنو ختمېدو ته اړتیا ده. د میرمن شهرزاد په خبره افغانان اوربند با مفهوم مذاکرو د شخړو ختمېدو او د هدفي وژنو پای ته رسیدل غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم پرون په یوه اعلامیه کې د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر شوې حمله غیر انساني عمل او بشر ضد جنایت بللی. په اعلامیه کې د دې شورا مشر عبدالله د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې افغانستان به هیڅ کله تیار راتلونکي ته ستون نشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په ټویټر کې لیکلي چې د پوهنې دښمنانو د البیرونی پوهنتون د استادانو او محصلانو پر موټر په حمله سره یو وار بیا خپله بشر ضد څیره څرګنده کړه. طالبانو دا برید غندلی او په یوه اعلامیه کې دا د دولت پلوه کړیو کار یاد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پښتون د پرون د پښتو ژبې ورځ او په افغانستان کې ول منځل سو د ورځ په لومړي ځل د 2012 نه د کال د مې پر 29 په کابل کې د وی غونډي پر مهال ول منځل سو چې غنو لیکوالانو مخبرو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی وو. دا ورځ تر هغه وروسته ول منځل کړي چې په کابل کې د 2012 میلادي کال د جولای پر 10 د یو کانفرنس پر مهال د لیکوالانو او نورو مخبرو د سلام مشورو په نتیجه کې د مې 29 یعنی د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وټ کلسوا ځکه د هغوی په وینا په دې ورځ کومه بل ځنګړی ملي اسلامي یا نړیوال ورځ نه و. احمد شاه اعظمی تفصیل لري.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاو خاصمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه غړېدل چې اریک بلل کېدل او هم دغه ژبه ته د اریایي ژبو امور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یوې پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیل لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو باندې واخسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډ ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو دوی ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونی چې ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی او فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اتلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژبپوه سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده. زینه وګړي د اورموري وای د پنشیر په شاخوا کې وای شي ژبه په نامه پراچی د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدرا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبه دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندي لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف ته د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اور یاده سره ولیدل چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوې چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابو الحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 5000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2011 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د یونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په لغمان ولایت کې روانو جګړو خلک اندیشمن کړي او ګڼ کسان مجبور کړي چې خپل سیمو نورو ځایونو ته کډه وکړي.
په داسې حال کې چې لتیری ونی راځي د لغمان ولایت په ګڼو سیمو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسلوالي نښتې روانې دي. ځایي اوسیدونکو پکې د خپل سر او مال د نخوندیتوب په اړه اندیښمن دي. د لغمان د علی شنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیراغا وایي د علی شنګ په ګډون لګڼو سیمو ډیری خلک په داسې حال کې د تختې په حال کې دي چې رسیدلي فصلونه یې په کروندو کې ولاړ دي. د ملک شیراغا په خبره خلک له دې ویری چې جګړې لیاوي ورځې بلې ته د تودیدو په حال کې او د کلو په منځ کې دي ل خپل مینو وتلي او نسبت آرام سیمو ته کډه شوې دي.
مرکز
لغمان د ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګوندې که د ملکي وګړو خوندیتوب ته پکې جدي پاملرنه ونه شي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جنگ لخکېلو خوا وغواړي چې د جګړو لمن د ملکی خلکو د وسېدو لسیمو ټوله او د حل تړلو هڅه دی وشي چې ملکیانو ته کوم غواخ پکې متوجي نه وي.
خو جنگ ستانو په ټولو ولسوالۍ کې لګارو نشنګ ټولو سره کې یو مرزیو سره کې د متلام خار ته نږدې یو مرکزی مابس شاوخوا کلو کې هم پیلند لپاره هم جنگ ستانو کې نه خلاصو نه ده. زما غوښتنه دا ده دا وخت کې د پښتونونو د اخیستلو وخت او بیرته د کارولو وخت ده.
د لغمان د اوسیدونکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا 2 اونۍ راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په مرکز مهترلام دولت شاه علي شنګ او لنګار ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات شول او جنگ د لغمان مرکزی څنډو ته راورسید. همدا وضعیت د دې لامل شو چې د افغانستان د لوی درستی یاسین ضیا په مشرۍ یو ګډ امنیتي او دفاعي پلاوی د لغمان د جګړو مشري پر غاړه واخلي او د تازه دمو افغان ځواکونو پر مټې د لغمان له مرکزه پوځي عملیات پیل کړل چې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره دمګړی د علی شنګ او لنګار ولسوالیو ته رسیدلی او غنی سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوې دي. د لغمان د امنی قومندانې ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل د دوی عملیات بریالي روان دي او د غنو سیمو د تصفیه ترڅنګ لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګشوب له مړولې ده. د افغانیار په وینا په ځینو سیمو کې د عملیاتو د ځنډ لامل د ملکی خلکو کورونه دي چې په خبره افغان ځواکونه په ډېر احتیاط مخ کې ځي.
عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا یو سلو څلوېښت کسه د دښمن وژل شوي او شپږ اویا کسه یې ټپیان دي. البته زمونږ عملیات په همدې خاطر په کندی سره روان دي ځکه امنیتي ځواکونه د احتیاط سره کار اخلي ترڅو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي.
خو وسلوالو طالبانو بیا په سیمه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ او په دومره شمیر د خپل وسلوالو د وژل کېدو خبره ردوي او دا کوي چې د دوی لاسته ورغلي سیمې لا هم د دوی په لاس کې دي او ګڼو افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. د لغمان د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې تر اوسه د وروستۍ او جګړو له کبله شاوخوا درې نیم زره کورنۍ کډوالې شوې چې نږدې څلور سوه کورنیو ته یې لومړنۍ مرستې رسولې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس به دا واورو چې نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب کومي مقالې او تبصری خبرې کړې دي.
واشنگتن پوس رسپانې له افغانستان څخه د وتونکو امریکایي پوځیانو د ملاتړ لپاره له لویدیز پاسیفیک څخه د امریکا د الوتکوونکي یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ پر لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې د لیکوال هنری اولسن په باور د یوې الوتکوونکي بیړۍ لیږل عموما لوی خبر نه وي، خو په دې مورد کې د امریکا د پوځ چمتووالی شي او دا سم اقدام دی. یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکي بیړۍ به له شمالي اطلس سمندر څخه په داسې حال کې ولېشتي چې الوتکې به پکې بار نه وي. اکانومیک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د هند پر رول او د امریکا له نظره د هند د رول پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر په قول لیکلي چې امریکا باور لري چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې د هند رول مهم دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی دی په داسې حال کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، دفاع وزیر لوید آستن او د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړي چې امریکایي پوځیان له دې هیواده په وتلو دي. د ویلي له یادو امریکایي چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې د افغانستان مسأله د دوی لپاره مهمه او د ډېرې اندېښنې وړ ده. دغه هم ویلي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته احتمالي وضعیت د ټول سیمې لپاره اهمیت لري. جی شنکر خبریالانو ته ویلي چې له ټولو امریکایي چارواکو سره چې تر اوسه د ورسره کتلي د افغانستان په اړه شکایتلای دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي له امریکایي چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې څه پیښ شي یا څه باید پیښ شي او څه پیښ نشي. ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان غواړي چې هند په افغانستان کې هیڅ ډول رول ونه لري. ځینې نور وایي چې پاکستان غواړي چې افغانستان له هند سره په خورا ټیټه کچه اړیکې ولري. پاکستان پخوا په افغانستان کې د هند پر رول اندېښنه ښولې او حتی ادعا یې کړې چې هند د افغانستان له لوري په پاکستان کې د لاسوهنې هڅه کوي.
او سم د ساينس لنډی څخه د ناسا هليكوپټر چې په فبروري میاشت کې پر مریخ کښېنستلې و تر اوسه پر دې سری سایرې څو الوتنې کړي، خو په وروستۍ الوت کې ورته ستونزه پېښه شوه. نور لیسمت څارونه.
پر مریخ د ناسا د هليكوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو او په نتیجه کې د کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لاندر په 15 متره کې کښېنسته. د ناسا د څرخکه چې انټلیجنس یا نبوغ نومیږي د می په 22مه نیټه د عملیاتو په ترڅ کې له ستونزې سره مخامخ شوه. ټاکل شوی و چې د هلیکوپټر لس متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوزي او بیا 15 متره جنوب ته لاړه شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 50 متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکړي او هملته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات شپر مخ لاړل، خو له الوتو څلور 50 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې سم ونه خیستلی شول. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هلیکوپتره ده چې انسانی مریخ ته لیږي، 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13مه نیټه مریخ ته رسیدلي وو. د ناسا دې څرخکې ته تر دې وړاندې په 5 الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیدا شوې.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیونو ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې هغې په نسبت یو کمې دي. د شنبې په ورځ د مثبتو پیښو شمیر 1450 ته رسېدی، حال دا چې د جمعې په ورځ دا پیښې شاوخوا 0 وې. د افغانستان او سنگاپور ترمنځ د فوټبال دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګیدو له کبله 16 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ 6 امنیتي سرتیري وژلې دي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ او د جرمنی په ګڼو ساحو کې څارنوالانو د هغو کمپنیو په اړه څېړنې پیل کړي چې په وړیا یې خلکو ته د کووینونس ناروغي معاینات کول.
ستاسو له پیغامونو
عبدالمحمد در روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسی یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در حضور معلومات پوری ورسیږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه را کوي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب اوس ولیدی وای دا ملدی نو زه ژوندې ما زما زغ اس وکنا او زما دا خبر دی د لوړ مقامات پوری ورسیږي. والسلام.
چې موږ خپلواکین د هرات د مصطفى کمپنی اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کې د تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یو بشته غوړي په خوا په 900 افغانۍ او په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دا د هرات مثلا تجاران چې دي پر یو بشته په ویوي افتی کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت کاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي. دا اوس موږ څه چمو کو؟ باید دا دولت دا شاروالي نخرنامه پرې یا زګوري دا ول دا حل دي.
دا په شخې بندان د بابا د چرګان د رال اسکلون کسمه چې دا درګه خلاص کی ما خپل نو یې پیرا کړ د نيزه څه څه له پیرا چرګان څخه اخلي. دا سره کوم کار دا خو مې مکان ته ورسې. السلام علیکم ورته ورته السلام علیکم.
مورونه زله میدان وردا ګولان څخه خبرې کوم د مانون چې دا حق مال ده. ورېره په میدان کې وایي تذکرو مشکل ده. درې نسلو میاشتو باندې ده په ولا سره جنجال لاندې والا خو میدان وردګ ولایت د خوار کته مونږ ده. دا ولې نه مني؟ دا مشکل نه کیږي. اړې والا د مایګو پیسې غندولې دي، نور ماشینه ته غندولې دي، تذکرې ته چاته نه ورکې ډېرې په مشکل اخته کیږي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وا باورای چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وی او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر.
تولید به هم د فکر تولید دی.
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي. دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینک تانک یا د فکر خونی هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي او دا څېړنې له پالیسی جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لار هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته کوي، هغه په ټیټه کچه دي. ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي. خو یو لوی عامل او یوه لویه تشه چې موږ په اکثرو همداسې جوړښتونو کې معلومیږي او متاسفانه کله کله د هغو د ناکامۍ سبب کېږي، هغه دا دی چې هغه یو خاص قشر، یوې خاصې ژبې، یو خاص مذهب د دغه پلویانو رامنځته کړي وي او داسې پراخ نه وي، دروازې خلاصې نه وي دي. نو دغه ټینګ ټینګونه که جوړیږي، تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو، ځکه بحث او اختلاف وي دي هم دی ترمنځ، نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمی دي، وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري چې هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر، یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد دي، ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم دا چې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق دقیق په باور فکر خونې که له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو، د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا د هغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نه وي رسېدلي، د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډېر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلېږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري، هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډېر زیات دی، خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تروسه نه پسې رسېدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي، په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وای چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو، په سیاست کې، په ټولنیزو علومو کې چې اقتصادي یوه برخه ده، په تاریخ کې، دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت یې بیخي ډېر دی. زبید احمد الخطیب یو مثال ورکم، مثلا که چیرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلی چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي، د هغوی لپاره یې پالیسي جوړولی، نو اوس د کرونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کرونا د لومړۍ څپې، د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کرونا د درېیمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. که موږ ټینګ ټانګ درلودلی، په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوې وای. یعنې موږ کولای سو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو او هغه ځواب کولای شي چې زموږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي. دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او مونږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې مونږ تمرکز وکړو، په دې باندې مونږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه او حتی مونږ به کولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته مونږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې مونږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار ودغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه به کیږي، په هغه باندې بحث به کیږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غني کیږي، بیا به دا مونږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسي په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسي دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغه سره به مونږ د پالیسي په جوړولو کې مرسته کوو او دغه زمونږ څېړنه به له دوی سره شریکیږي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې فکرخونه په کوم برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. محمدی صاحب کا لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کوم برخو کې کار کوي.
تنک ټانکونه یا فکری خونه لویا تولیدي به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فرصه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدا تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمی دي. تاسو خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علوم اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانه سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې جوړې شوې دي. د همدغه سي په داخل د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغه ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې، او ورځ تر بلې د نوی فکری مرکزونو، ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنا چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغه غوښتنه نشي پر کولی. نو د همدې خلا د پرکول لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره داخله افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خواله دا دي چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمينه چې دلته په وطن کې د خطوګدوی پویږي په درکړې ده، او دوی یو افغانی لیدلوري وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي او ترشا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تعویل و ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو نه مهمه فکري خونې د دولت د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ د یو پل رول ادا کوي. د فکري خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکري خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکري خونو کار دوامدار دی، تر څو پورې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې پڅه ده، او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. تواخان میناپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده، او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي میناپال سره نن حقیقت څه دی خپرونه کې تر بحث لاندې نیسو. میناپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که متوجه شوي یاست، له تېرو 30 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړ اماني دوره یې ډېر بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري، او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی.
اما برعکس تاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډیر دوی کله نارامیږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډیر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې مهمې بیلګری په دې ورسوي کې چې شوی دي. در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه وایندویان دي، ولی نشي کولای چې دا تبلیغات مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرام کوي.
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چور تعالی ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه شي، دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخی موږ نه شو بللی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پېښې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اندر دې ماته بې وشنی بے ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګې پرون نشي دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله. د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده چې هر خامې وړاندې کړل، هغه پروژې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې فیصله ویندویانو چې مخکوچې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه بیلګه یې زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو، ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وایندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی. دغه دی ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به یې اطلاق نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواوو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنې نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینهپال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشري استي، معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډیره ده؟
نه ډیره نه ده. وګورئ که په کتش فیصدي د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تیرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې دي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې وو.
یو بل مسؤلیت دلته راجع کېږي د اطلاعاتو نه، بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نه ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله. یو کداغه د چی هغه ډول اړینه د حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استي په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي او یا هم د دفاع په برخه کې یان دیخنی او یا هم ځین نور مسائل را مست شي وي چې دوی تر ډیره چوپ پات شي مثلا
ویاندویانو ته ویل دي چې د کجرات باندې خبرې وکړي فاتحه وګړي وکړي دا وایي چې په استرات باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته پرې اشاره وکړي افغان دې آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل بدی دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. هو طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل چې کوم پل پل چک والوتې، کوم تعمیر ونړی، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژني، روغتون ونړی، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې سټبیل ګیا ارغنداو دی. کله دا غوړه پټه طالب بل څه لري، څه اجنډا لري؟ ماته تاسو په شلو کلونو کې ویلې چې طالب تاسو خبریالانو ته ګیله وژنې، ګیله ورانې، ما چې بل کوم پیسې درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی، تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري
نو کومه برنامه. نو پالځه زما روسي پښتنه هر ننګونه تر شا یو فرصت لري. سړول کولای شو هغه منفي تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې د خلکو رواني امنیت خوندې شي او وشي کولای چې لکتر لګا په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي، ل رواني اړخه تر شا د تبلیغات یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډه ول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورې زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص اطاعت چې په ټوله سیمه کې بې ساري دي. هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. په طالب وحشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه باد شي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. که د سیلابونو پر مهال یې، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان د اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بې ساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي. په مجموع کې طالب بېله دي چې وحشي او د وژنې خبرونه ورکړي، بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکي، یا به ښوونځي پرانیستل کېږي، یا به روغتون پرانیستل کېږي، یا به پونتون جوړېږي، یا به انسټیټیوټ جوړېږي، یا به کوم کانال جوړېږي، یا به کوم بند جوړېږي. او د زراعت په برخه کې بلا ډېرې پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باورمن کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال، له تاسو ډېره مننه.
تا بنگړو شرنګ شای ستا بنگړو شرنګ شای ستا بنگړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او پزړه کې می دمنه ولولې را پروي او ستا بنگړو شرنګ شای ستا بنگړو شرنګ می ہر سہارا پسلوی پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کی میں دمنے ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ